السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. افغانستان او پاکستان په خپلو کې پر سم دستي اوربند موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې د افغانستان او پاکستان مرکچي پلاو د شنبې په ورځ د قطر او ترکیې په منځګړتوب په دوحه کې د خبرو پر مهال پر سم دستي اوربند او پر روانو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د جوړان کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړې. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په پکتیکا ولایت کې د افغانستان د کورنی کرکټ د دریو لوبغاړو پر وژل کېدو ژوره خواشینی څرګنده کړې او پر هغوی شوی برید یې غندلی دی. ICC پرون په یو بیان کې ویل چې افغان لوبغاړي کبیر آغا، صبغت الله او هارون هغه مهال ووژل شول چې له یوې لوبې وروسته کور ته ستنېدل. دا لوبغاړي او لږ تر لږه اووه نور ملکي وګړي د جمعې په ورځ په ارګون ولسوالۍ کې د پاکستان په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي لوبډلو لوبغاړو او ګڼ شمېر نورو کسانو دا برید خندلی دی. افغان کرکټ بورډ له دې پیښې وروسته له پاکستان سره په راتلونکي نومبر میاشت کې د سریلانکا په ګډون درې اړخیزې سیالۍ هم لغوه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې حماس ډله په غزه کې د ملکي وګړو پر ضد د یو برید لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې د ملکي فلسطینیانو پر ضد د حملې دا پلان د اوربند مستقیمه او جدي سرغړونه ګڼل کېږي او هغه د پام وړ پرمختګ به ډېر کمزوری کړي چې د منځګړو د هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوی دی. بیان زیاتوي که حماس ډله چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې یوه تروریستي ډله بولي دا حمله ترسره کړي، نو د غزې د خلکو د ساتنې او د اوربند د اعتبار د خوندیتوب لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیر ماښام د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې څو حملې وکړې. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اوکراینی چارواکو ویلي خارکیف، سومی او زاپوریژیا هغه سیمې دي چې د روسیې جنګي الوتکو یې ښارونه له لرې لارې د اداره کېدونکو بمونو په وسیله په نښه کړي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې اعلان کړی چې د خارکیف سیمې د لوزووا ښار د استوګنې پر یوه سیمه د برید پر مهال څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د روسیې بی پیلوټ الوتکې په چرنیهو او د نیپروپتروفسک ښارونو کې هم لیدل شوي دي. د دې حملو د تلفاتو په اړه جزئیات نشته، خو د انرژۍ د یو سیمه ییز شرکت د چارواکو په وینا په چرنیهو کې د دوی د انرژۍ د تاسیساتو یوه برخه په نښه شوې ده. د دې پیښې په نتیجه کې د اوکراین د شمال د شاوخوا 10,000 اوسیدونکو لپاره د برېښنا جریان پرې شوی دی. او د جرمنی د مونشن کار د هوایی ډګر د ځغاستلیکه پرون ظاهرا د یو مشکوک فعالیت تر خبرداری وروسته وتړل شو. د جرمنی د خبری اژانس DPA د راپور له مخې دا اقدام وروسته له هغه وشو چې یو شمیر کسانو پولیسو ته راپور ورکړ چې یو مشکوک شی هلته لیدلی دی، خو څرګنده نه شوه چې آیا دا راپورونه یو ځل بیا هوایی ډګر ته نږدې د بی پیلوټ الوتکو د لیدل کېدو په اړه و کنه. د رواني اکتوبر میاشتې په پایل کې هم د مونشن د هوایي ډګر په شاوخوا کې د بی پیلوټ الوتکو تر لیدل کېدو وروسته په دې هوایي ډګر کې الوتنې د دوو پرله پسې شپو لپاره ځنډول شوې وې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. راسره اوسې وړاندې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې د طالبانو او پاکستان پلاو په قطر کې پر اوربند موافقه وکړه. په یو مرکه کې به د قطر د غونډې پر احتمالي اجنډاو بحث واوري.
پاکستان له یوې اجنډې سره راځي چې دا کار عملي کوي که تاسو نه عملي کوي. موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو.
و باورې چې د شمشاد تلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو غبرګونونه پرولې دي. په یو بل راپور کې به واورې چې په زلزله ځپلي کونړ ولایت کې ښځې او ماشومان په بیلابیلو انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي.
جمعه نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته. د مطلب دا جمعه په دې کې تیر شي موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي.
له ځوان اکورډیون غږونکي ساغر محبوبي سره مو هم خبرې کړې دي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن سهار اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د شنبه په ورځ د قطر او ترکیه په منځګړتوب د خبرو په ترڅ کې پر سمدستي اوربند او پراتلونکو ورځو کې د داسې یو میکانیزم پر جوړولو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دایمي سوله او ثبات یقیني کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې د دفاع د وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د کابل مرکچی ډله دوحې ته رسېدلې ده، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې دفاع وزیر خواجه محمد آصف به په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د خبرو مشري وکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکنۍ جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې هوایي حملې وکړي. پاکستان وایي د حملې پر هغو وسلوالو ډلو کړي دي چې په افغانستان کې مرکزونه لري، خو طالبان پاکستاني وسلوالو ته د پناه ورکولو ادعاوې ردوي. او اسلام آباد د افغانستان په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو او اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلو وسلوالو ته د پناه ورکولو په مسله تورنوي. اسلام آباد هم د کابل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې اووه پاکستاني سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر پرون د شنبه په ورځ د پوځي محصلانو د فراغت یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت باید هغه نیابتي ډلې چې په افغانستان کې پټنځایونه لري او په پاکستان کې دننه د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي کنټرول کړي. د چهارشنبه په ورځ دواړو خواوو پر 48 ساعته اوربند موافقه وکړه، خو د جمعې په ماښام د اوربند له پای ته رسېدو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې پاکستان یو ځل بیا پر افغانستان هوایي حملې وکړي. هغه وویل چې بریدونو ملکی وګړي په نښه کړي او زیاته یې کړه چې کابل د ځواب ویلو حق ځان ته خوندي بولي، مګر افغان جنګیالیو ته لارښوونه شوې چې د مذاکراتي ټیم د درناوي لپاره له غچ اخیستونکو اقداماتو ډډه وکړي. د پاکستان په حملو کې د پکتیکا ولایت پورګون ولسوالۍ کې د کرکټ د دریو لوبغاړو په ګډون لس کسان ووژل شول. له دې پیښې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې راروانه میلادي میاشت په لاهور ښار کې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا له درې اړخیزو شل اووریزو لوبو څخه وځي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترړ د شنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني وسلوالو کمپونه په نښه کړي او دا یې رد کړه چې په بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. هغه وویل د پاکستان په حملو کې لسلو ډیر وسلوال وژل شوي چې ډیری د ده په وینا د هغې ډلې غړي وو چې د جمعې په ورځ د میرعلي پر پوځي کمپ په ځانمرګي برید کې ښکېل وو. قدرمنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان او پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته پر سمدستي اوربند موافقه وکړه. دا خبرې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان له هوایي حملې او ورپسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پیل شوې. اسدالله لودین د دې خبرو په اړه د چارو د شنونکي سمی یوسفزي نظر پوښتلی او په سر کې له هغه پوښتلی دي چې د دوحې په خبرو کې د دواړو لورو احتمالي استدلال او دریز به څه وي.
هغه خوا هم له پاکستاني لورو سره ورباندې بحث شوی ده. طالبان به پاکستان ته دا وایي چې که تاسو کوم خاص ثبوتونه لرئ یا داسې ثبوتونه یا داسې نور څه لرئ چې له موږ سره یې شریک کړئ چې هغه دا وښیي چې واقعا ټي ټي پي چیرته شته ده یا کوم ځای ځایګی ده یا ادرس ده، نو موږ به په داسې انداز دغه ستاسو په دې ور راکړل شوو معلوماتو باندې اقداماتو که چې تاسو به راضي ښکارئ. خو که تاسو موږ نه دا پوښتنه کوئ یا موږ نه دا ضمانت غواړئ چې د پاکستان دننه دي ټي ټي پي عملیات ودروي، دا د طالبانو د وس او توان نه دی باندې خبره ده، ځکه چې ټي ټي پی یو ډېره پخوانۍ موضوع ده د پاکستان د 2003 کال نه، او موږ خو څلور کاله کېږي په افغانستان کې حکومت کوو. همدا ډول پاکستان یو خواهش دا ده چې افغان طالبان مشران یا د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده پاکستانی طالبانو مقاومت هغه وغندي، یا هغه وایي چې دا جهاد نه دی، خو افغان طالبان وایي چې دا زمونږ د وسوتوار خبره نه ده چې د نورو هیوادونو کې دننه چې کوم مشکلات دي هغه ته مذهبي رنګ ورکو، یا د جهاد پتوی یا د هغه د ممنوعیت پتویګانې جاري کړو. بل طرف ته افغان طالبان پاکستان ته هغوی هم یو څه شواهد لري د داعش په اړه باندې، او پاکستان دا ګیله هم لري چې په نړیوال سټیج باندې پاکستان موږ سره دوه مخی کوي، موږ ته مخامخ وایي چې موږ ستاسو د حکومت مرسته کوو، رسمیت پیژندلو لپاره کوششونه کوو، خو تر پردي شاته د افغان طالبانو منفي تصویرونه نړۍ ته وړاندې کوي. په زما په خیال خبرې ډېرې جدي وي، او دواړه طرفونه سره دي چې د دې جګړې نه ستړي ښکاري، خو پاکستان اوس یو ډول نوی ایجنډي سره راځي چې دا کار عملي کوي. که تاسو نه عملي کوي، موږ په پاکستان کې د هر برید نه وروسته په افغانستان کې برید کوو، او د دې ځواب موږ په افغانستان کې دننه ورکوو. چې له دې عمله یې دغه ټول کړکېچ یو داسې طرف ته روان کړی دی چې د حل لارې شته، دي خو دواړه طرفه باید ورته صبر وکړي.
او یوسف زای صاحب، کله چې په افغان طالبانو باندې سخت راغله، دوی واوختل هي خواته لکر کې واوختل، هلته هم دغه ټي ټي پی د دوی قربانه و. اوس فکر نه کوي چې هم دغه افغان طالبان ټي ټي پی ته ممکن هغه له دودیس په لومه خو نه لري چې ورته وایي چې تاسو له افغانستان وځي، یا مثلا تاسو په پاکستان کې دا کار م کوي.
دقیقا د ټي ټي پی افغانستان وستل، یا وایي لکه څنګه چې پاکستان وایي په یو موټر کې واچو او ماته حواله کده، خو په هیڅ که ټي ټي پی والا ول طالبانو باندې احسانات نه وکړي، مخه افغانستان خپل لږه ملي غرور دې اجازه نه ورکوي. البته یو څه اقدامات طالبانو کولو داسې نه و چې کوي اقدامات نه کول، یو څه غزنی سخت او یخ او سیمه متوسطه ول ترسو مجبور شي افغانستان کیس پر کې بلې واته ولر شي. اوس په خپل په قبالي سیمه کې طالبان ډیر ځایونه لري، خو دا هم حقیقت چې دغه دغه ټي ټي پی و چې افغان طالبانو ته دوباره روح ورکو، دوباره په خو درولو، خپل کورونه سره شریک کړلو، او هر ورځ به د امریکای په بمباری کې، د پاکستان په بمباری کې دغه قبایلی طالبانو مشرانو کورونه بمباریدل، یا به ماشومان وجل کېدل.
بلې، او روسي پښتنه کومه د دوه غونډه د لپاره جوړه شوې چې دغه تاریخوالي چې د جګړه چې د دا ودرول شي. مثلا په کابل باندې لکتر لګ څلور گزارونه وشول، هوایی پتیر او شاو خلاص ورځو کې په پکتیا او پکتیکا باندې هم بریدونه وشول. تازه پیښه ده پرون ماقام د چپورګونو لسوالي کې برید وشو، او لکتر لګ اته ملکان پکې وجل شول، چې د کرکټ څو ځوان لوبغاړي هم پکې وو په محلي کچه باندې. آیا د دوه کانفرنس په داسې تضمینونه رامنځته کړی شي چې دواړه لوري دایمي اوربان ته وهڅوي، او لږ تر لږه پاکستان ته ووایي چې په ظاهره دوی همیشه برید پیل کوي، چې دوی باید مخکل دي چې برید وکړي، یو تفاهم وکړي، یو د خبرو غوښتنه وکړي؟
زه فکر کوم چې که طالبان او پاکستان په مذاکرات وکړي، یو بل ته یو څه د اعتماد فضا رامنځته کړي، یو بل ته داسې یو شواهد ورکړي چې یو څه ترسره کیږي. خو دلته بیا موضوع همغه ده چې پاکستان د پوز نوې مشر هغه بالکل یعنی دا پریکړه کړې ده چې د هر برید نه وروسته به جواب په افغانستان کې ورکول کیږي. نو په داسې یو حالت کې چې دا تنس او دا بحران دومره اخري حد ته رسیدلی وي، خو بیا هم وکتل شي چې د مذاکراتو تر شا د امریکا څومره کردار ده، د چین او نور هیوادونو څومره کردار ده. پاکستان فکر کوم چې خپل د هند سره جګړې نه وروسته دی یو ډول مورال خپل اوچت ګڼي.
د چارو شنونکي سمی یوسف زایو چې له ازادۍ رادیو سره د دوه د خبرو په اړه خپل نظر شریکاو.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبریالانو پراخ غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلی دی چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د غراډي او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد رادیو ټلویزیون خبرونې د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوې. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی بخبره سرچینې له قوله ویل شوې چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سمه توګه د نه پوښښ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کړی چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصولو او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقیقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړی. په همدې حال کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلې. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
موږ باوري راپورونه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکی لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک او رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبري اعلان نیولې او ګواښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبري اعلانو یونسکو او د خبري اعلانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطن بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انزوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبريالان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. د افغانستان بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
نگران کننده است.
په بلخ ولایت کې یوې خبریالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید پر رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډیرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې درې مین اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چوکی ولسوالی اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي، وایي چې هیڅ ډول لومړنۍ اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نور هم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. دې ځای کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی، چې دې کې چې موږ په کې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافي ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کمپ ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اصالات ډېر لري، لکه د سیوبو نشواله دی، د تشنابونو نشواله دی، نشته هغه ساحې لرې ساحې دي، په هغې کښې امکانات ډېر کم دي. لومړنۍ روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، بستر نه لري، که بستر لري وایي موږ ریپر ورکوو. دلته څوکۍ ته چلس پرې روغتیایي مرکز دی، وغه لري لرې ساحه ده. ورځ کښې تقریبا اتیا نه تر سلو پورې ناروغان موږ ته راځي،
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15 په خپله ویبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,02,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 950 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 400,000 ماشومان وزني. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1/3 د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځه سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې یې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویو ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1/3 د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندری وای. هغه لا لس کلن نه و چې هنرمند غوتوي غږول پیل کړل او ډیر میناوالې پیدا کړل. صغر چې په جرمنی کې اوسیږي وای ورور هم هنرمند دی چې د تبلی او سندرو ویلو په برخه کې له د سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوی د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندری ویلې لالس کلن شوی نه و چې پیل کړی و.
له تکلنی نه کلنی می اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه دلو مور او پلار می وړي دل چې زه اکارډیون غاګول سره مینه لرم. دغه شان سندرو ویل سره نو ماته استاد ونیو.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړی هنرمند یې دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښاد قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې لتنی نهنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن کې هم کنسرتونه ورکړی دي.
موسیا جان همچنان د انګلستان
ساغر وای ارواښاد احمد زایری ډیر خوښیږي ځکه په خبره ښه سندرغاړی او اکارډیون غږوونکی و. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکمرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې و له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تېروتنه 2020 کال به و چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ مېلمانه کړي وو او افغانستان کې مخه پروګرامونه ثبت کړل.
ساغر محبوبی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي. نو وای ځکه دی او روی هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالې او سندرې ولري.
زما سیرجان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلک خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې ټنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی ملما سلامونه د آزادی رادیو د خبرونه تموز احمد تکل هر کله کوم قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما په نننی پروگرام کې په اروپا کې لوي ډیره افغان مېرمنې سره خبرې کوو له وحیدې اریانزې سره چې لډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده خو له هم د هیواد په ژبو رواني خبرې کوي د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي د وحید اریانزی شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلی دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی اریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې ټولو اوریدونکو ته چېرته هم چې اوسیږي په نړۍ کې هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زه مو دې خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو را په دېخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څېر باندې یعنې اړ شولو چې خپل مینه خپل کلی او کور خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپله هغه د لسانس دوره مې چې ورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دېخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوه نه شم، خو یعنې موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده په دغه سره هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما سمو ده وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ دغه نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی وو، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه، او زما خپل یو تاثر وجدا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبا خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي. عجیبا خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي. په خپل لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبا خلق دی رناونا تیاره جوړوي په خپل لاس او د وطن نه حدیره جوړوي بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ بیا د عربو جهالت یې کا ژوندۍ په تاریخ بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي کاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه ناس دی دواک په گدی بویا چې کعبه جوړوي د لیونتوب نیلی درومی د اسمان پلوری د خیال همایې د قرآن توری سپاره جوړوي فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زاهد د جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي نړۍ یو کلی شو په مخ ځي شا ته نه ګوري خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي که د ظلمو نه پوره نشي نو د پیغلو بشي دا نجونې پرېږدی تعلیم ته آینده جوړوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي باغي سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي پاچا تر کله با چا چاته زولنه جوړوي د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته پښتون تندای می بس یو خدای ته سجده جوړوي ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه دا می پزړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي لیوانای زړه د وحیدی شي په ټوپو وطنه ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت کوم ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغانستان اورستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شي یو تصویر یو کیسه چې تروسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي د څه یو څه شته
والا ډیر اڅه دي که څه هم چې په وخت کې مونږ ماشومان وو یعنی اکلې شي ډیر پیاد نشي خو بیا هم ګمان کوم چې ډیر پیاد کیږي څه ژوند مو درلودو یعنی مونږه متوسط کورنۍ وو پلار مو کار کولو مور مو د کور میرمن وه مونږ په مکتبونو کې وو درس مو ویلو ډیر ښه ګاونډیان مو درلودل د خپل جومات ته بوتللو درس مو ویلو مکتب ته تللو یعنی څومره پیاد کیږي د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته به تللم دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساتلې کولې یعنی ډېر ښه مې پیاد کیږي هغه وختونه بیا چې له بده مرغه کډوال شولو د فرضي کرښې هغه وخته لاړلو پېښور ته لاړلو بیره شرایط لک زیق شول. مثلا زدیر وقتی بیا پکور که ما خلق مونه پیجندل دیر خپل خپلوان و اخی گواندیان پیسلا نشکه و د کابل می دیکه وقتونا پیاد کیگی و اوس مهم اگر دیر دچا خبر اگر آیدیل جوند را پیاد کیگی دی کابل.
مگر زغوار ما یو دیر مشخص خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غوړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي، مخصوصا کله چې سترګې پټوي. او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم، او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي، په خپل ذهن کې ساتي، ځکه تاسو نه پوښتنه کوم.
مننه. والله په رښتیا باندې چې په یاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو، ډېر لوی اولۍ مو درلوده، لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې. نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و، چلان کړی و لنچ په کور کې، بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه، بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته. او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره، زموږ بابا د خدای وبخښي، د هغې سره، د خپلې نیا سره. یو څو لوزکې مې درلودلې، د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به جامې پیسلا جوړولې، د مور سره به مې هغه کولې دوا چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه، نوي کالي ورته جوړ کړه. او ډېر ښه تفریحان به م کولې د کورنۍ سره، لکه تلو به بندې خرغې ته، باغ بالا ته. دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره. هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی، که څه هم چې اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي، تاسو ته معلومه ده، شنه ځایونه، ښایسته ځایونه، خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري، خپل خلک، خپل ځای. او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي، د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې، تر نیکو انیا پورې، بیا به خپل کلي ته کله کله تللو، د کلي ښایسته فضا، شنه فضا، د خلکو هغه مینه. نو دا مې واقعا ډېرې مې هم نه پیاد کېږي، خو ډېرې مې ورځمه پیاد کېږي هم چې کله کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته. په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې، نو د کلي د خلکو هغه مینه، هغه محبت او هغه اخلاص واقعا ډېر پیاد کېږي.
همدغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی، خپل شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ؟ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته؟
زه ګومان کوم چې خامخا پکې شته دی، که څه هم زه ډېر یاسې ځانته شاعره لا نشم ویلی، ډېره مسلکي شاعره به نه وم. مسلکي په دې معنی چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی، لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي، لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ. خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم، د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې. او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم، ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم. نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله، هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه. هغه وخت چې لا پېښور کې وو، په ښوونځي کې وم، په درس کې وم، عمرم هم لږ و، هغه مینه مې ورسره وه. خو داسې کله ناکله مې لیکل کول، نثر لیکل او فیصله، کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل. خو کله چې کډواله شوم، د وطن نه ډېره لرې شوم، په زرګونو کیلومتره لرې، ماته دا احساس ډېر زیات وشو. نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي، لکه ځانته داسې فکر کوم چې زه مغه د کلي یو څوک یم، د مغه غرونو یو څوک یم. که څه هم تېر شل کاله زما په اروپا کې تېر شوي دي، خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د مغه غرونو یو څوک یم، د مغه کلي سره ډېر تړاو لرم، نظر ته د لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه. نو هماغه لږ وخت هم چې تېر کړی دی زما په ژوند کې، زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې. زما کشتۍ خورکې ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژونه زخمي دي. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم د خبرونه ګورم، نو په هغې کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسې مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې فیصله یو ځای اوسیږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر فیصله فرق لري. هغه چې زه کار کوم فیصله ډېر تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لرې پاتې شم، او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ فیصله آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه فیصله احساس را وپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله رانه پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل فیصله هلی ځلې کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس را وپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یوه موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات رو پروي، نو تاسو شعر لیکي. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یوه پیښه کیږي په یوه هیواد کې، چې اوس هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، دې یو څه الهامی د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دغه مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې که په هغه باندې په اصطلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصطلاح باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصطلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکاسې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصطلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اسلام هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوي، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که چیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. گردیگم که هر سو، په چم کوڅو د رقیبانو. خو زما په پاکه مینه، بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې، له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې، له مشرقه تر مغربه. زما وحیدی زړه کې، هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
لطاست نه مننه کوم. وحیدی جانې، کولای شئ یا غواړئ د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اورېدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی، مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ؟ کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده می کړی دی ماشومان لا نه لرم په شلون کې ان شاء الله خوشاله يم د کورنۍ سره په هالند کې اوس اوسېږم
ترخه لتا سودیر ازیت مننه کوم چې د ازادې ملما په خبرونه کې مو مرخه وخسته کور مو ودان
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو په خیر ان شاء الله
د ازادي ملما
سنم مخ کلمینا